سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبرې مجلې ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو باندې کوو. د کندوز شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو لازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل نن دوشنبه د جوزا دومه له 12 ورځو وروسته د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیتي اموالو په مخ خلاصه شوه. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد وایي وروسته له دې تاجکستاني موټر چلوونکي د افغانستان ویزې په اخیستلو سره په هیواد کې تګ راتګ کولی شي. د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله کابو 12 ورځې وړاندې د تاجکستان لوري افغانانو ته دغه هیواد ته د تګ اجازه نه ورکول او افغان موټر چلوونکو او سوداګرو ته د ویزې د نه صادرولو له کبله تړل شوی و. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو د واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز رئیس نیکولی شاه آزادی راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویاند شکر الله صافي نن آزادي راډیو ته وویل د سیاسي تحولاتو په خاطر په سلګونو ښځو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې کار کوو اوس کارونه نه لري. د هغه په خبره د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي کارونه په ټپه درېدلي دي. د امریکا د ورجینیا په فالچرچ ښار کې یو ډله روغتیا پالانو د لسګونو افغانانو د غاښونو وړیا درملنه او معاینه کړې. روغتیا پالان چې د مذاهبو د یووالي یا انټرفیت ګروپ په نوم د یوې ډلې لخوا ګمارل شوي وو پرونی د هغو اویا تنه افغانانو معاینه وکړه چې تازه امریکا ته تللي. دغو افغان کډوالو ته د غاښونو د پاکوالي په خاطر ځینې مواد هم مرسته شوي. د ارزونو په اساس د غاښونو معاینه او پاکاري په لویدیځو هیوادونو کې ډېر لګښت لري. په امریکا کې د یو ډال د $50 په لګښت باندې اله یو غاخ پاکېدای شي. د اوکراین پوځ نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیودرینیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو درېو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسېدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکرې د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس پراتلونکو څلور شپږ ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه و دېرش او ټیټه څوارلس، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او ټیټه ولس، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او ټیټه ولس، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او ټیټه نولس.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس برابر شو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد د واکسین سراسري کمپاین لنن پیل شوه.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودکاست.
یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرونی څرګندونی چې د ښځو د حقونو په ارتباط په خپل حکومت نیوکه کړې وي د طالبانو ترمنځ د اختلافونو ښکارندوی کوي خو نتیجه به څه وي؟
چا هم د طالبانو سره نظر اختلاف کړی د طالبانو لیکو وستل شوي لکه اکبر آغا او لکه سلام ضعیف او متوکل او طیب آغا او متسم آغا هغوی بیا ښه ورځ نه ده لیدلې.
کارپو سمی یوسف زیو چې له طالبانو سره له د طالبانو په اړه ډېر رپورټونه کار کړی دي او د لوګر په ولایت کې ول زرنجون او هلکانو ته د چټکو زده کړو کورسونه او ښوونځي جوړ شوي.
کله چې دلته داسم شروع څنګه خبر سو ډېر خوشاله سو دلته اوس راځو ډېر ارشند کې زده کړې اسلامي معلومات د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې مونږ ته حقوق حق.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې د یونیسف او دبلیو ایچ او په همکارۍ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد څلور ورځنی د واکسین کمپاین پیل کړی. دغه وزارت په خبره چې په دې څلور ورځو کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې نن د پولیو ضد واکسین پیل شو. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د محوه کولو لپاره د اضطراري عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شمومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د راتلونکو څلور ورځو لپاره په ټول افغانستان کې دوام لري. دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې په درې ورځو کې یو واکسین تطبیق کیږي او په څلور ورځو سروې ده چې کوم ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نه وي. په دې کې هغه ماشومان چې عمر یې 15 کلونو زیات نه وي او له شپږ میاشتو کم نه وي د پوښښ لاندې دي. د ښاغلي مومن په وینا په دې کمپاین کې ښځینه کارکوونکي هم شامل دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر 2020 کال کې څلور پیښې په غزنی او کندوز ولایتونو کې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې سږ میلادي کال یوه پیښه د پکتیکا په دیله ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د پولیو له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي تر څو هیڅ ماشوم له دغه کمپاین بې برخې پاتې نه شي. سږنی کمپاین روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په مالی ملاتړ ترسره کیږي. د ماشومانو ګوزن داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ملګرو ملتونو روغتیا برخې له منځه وړلو لپاره له 1983 کال راهیسې اقدامات پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم د نړۍ هغو هیوادونو کې دي چې دغه ناروغي پکې شته. په تیرو کلونو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې نامنی او د ځینو وسلوالو ډلو لوري له واکسین سره مخالفت په ځانګړي توګه د دې ناروغي د زیاتې دوه لاملونه خودل شوې و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې څنګه مو چې نن د ورځې په جریان کې واوریدل د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په ارتباط چې د تلویزیونونو ښځینه نطاقانې یا ویاندویانې دي باید مخ پټ کړي یا ماسک وتړي، ګڼو خلکو غبرګون ښودلی. له هغې ډلې له خاطره صافۍ سره چې خپل عام خبریاله وه نوریاس نوري مرکه کړې ده او په همدغې ارتباط یې ورنه پوښتنه کړې.
طالبانو له هغه وخته چې کوم پریکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو د فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې کې چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تېری کوي او دا یې سیمه بل کې زه ورته حجاب هم نه بولم، نقاب پوڅوګې هم چې شی کوم بل چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تېری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟
تېر ماښام د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیډر بار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په ښځینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولی چې باید مخ پټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د ښځو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا همدغه مخکښې ښځې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې ښځې نسبتا ازادي لري. آیا تاسو موږ سره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې ازادي نه لري؟
افغانستان کې بعضې ښځینه نارینه هم ازادي نه لري، په بېلابېل ډول پر نارینه وو هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې، کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب به نه کړي او د دوی له فرمانه سرغړونه وکړي نو د هغه نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کېږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپلواکي نه لري. که څوک یوه ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده، نه دا چې که ښځینه یوې پرېکړې سرغړونه کوي نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کېږي.
خبریاله خاطره صافی و چې د طالبانو لخوا خزینه ویاندویانو ته د امر په خاطر په اړه خپل غبرګون او تحلیل له موږ سره شریک کړ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویلي چې خزینه ویاندویانو دي د خبر ویلو په مهال یا د پروګرام وړاندې کولو په مهال ماسکونه وتړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وربشو لوګر ته په لوګر کې ول زرنجونو او هلکانو ته د چټکو زدکړو زمينه برابر شوې ده. په دغه لړماله چټکو زدکړو کورسونو کې پر دینی مضمونونو سربیره ساينسي او نور ټولنیز علوم هم تدریسيږي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ده.
د لوګر په مرکز او ولسوالۍ کې ول زره غونجون او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او آی آر سی موسسې مرسته کړې ده. د لوګر د پوهنې رئیس مولوی جنت ګل عزیز وویل
یو دی ودان مسې سره موږ اول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف ته دي سره قرارداد سو سین په موږ تر کړی دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې سلور سو سین په موږ فعال فلم لرو سلور سو خون کې نیول پر موږ مرلی او تقریبا 2000 مشمان داسې مشمان سال تعلیم نه به برخه او کې دي تعلیم تر سیتی کړی دا تعلیم باندې مخته او دوی مرحله کې دی آی آر سی مسل طرف یو په تاسو کې په تقریبا موږ 15 دا سیمه شمال سره تعلیم نبی برخه دی مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسید کی وسی او تعلیم باندې بوختی.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وای مخکې لوی خو حالات جګړه ایزو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانزي لري وو چې له کبله ډیری ماشومان لزده کړ او خوانزي به برخه پات شوی دی.
مخکې وخت کې شرایط چنګي ول ډیر ماشومان نه سوتللې مکتبونه ته دیوغه د فارم غټ کلاس نیوای سو دی وسنه د فارم سو کدی بیا د فارم صفونه زیات شي نو پدې کې مونږه ډیر همکارم یو همکاري کوم د دې همکاري شمنه ورکو.
هغه شمیر نجونې چې په کلیوالي ټولګي کې زده کړې پیل کړې لوستونو ته خوشاله دي. د چټکو زده کړو د بهیر یو زده کوونکی مریم وایي
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سره ډیر خوشاله سم دلته اوس راځو ډیر ارشم کې زده کړې اسلامي معلومات دلته موږ ته معلم صاحب ډیر راکړي د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته حقوق حق کې موږ ته درس راکړي موږ ډیر خوشاله یو لرم. نور ته مې دا پیغام داسې همیشه درس وایي مکتب ته راسي ځکه مکتب خدا آینده روخانه ای.
یو بل زکون کی نوریا وای
خپل پلانونو راتل چې دلته مکتب شروع کیږي تاسو علاقه سره مفتل چې دلته شروع کیږي موږ علاقه سره لرو موږ کو موږ وشک ډیر خوشاله سلو اندل تو درس سره خدیر علاقه لرو.
د ودان مؤسسه مشر محمد عالم غالب وای دوی سره دوه ډول ټولګي دی یو کلی وری سنفونه او دویم هم د چټاکو زکړو په برخه کې سنفونه دي.
تعلیمي مودي چې دی کلی وری ټولګي د پاره نه همیشت دي او د چټاکو زکړو د پاره شپږ میاشتې چې په یو کال کې دوه سنفونه وای. خوشبختانه موږ په دې وټو دلو چې په تیر یو کال کې د چټکو زده کړو په ځانګړي ډول د انجنیر لپاره دی شپږ میاشتنې دوره مکمل کړو امتحان واخستلو او هغوی ارتقا وکړه اوس په دویم ټولګي کې هغوی درس او تعلیم ته دوام ورکوي. مګر د کلیوالي ټولګیو هغه تعلیمي مدر یو څه پاتې ده او په دې نږدې وخت ټولګي به د هغوی سالانه امتحان واخیستل شي او هغوی به هم دوهم سنف ته ارتقا وکړي.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو لپاره د کلیوالي او چټکو زده کړو د سلګونو ټولګیو د جوړولو خبره کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. همدارنګ تر اوسه په ټول افغانستان کې د شپږمو ټولګیو څخه د نجونو پورته ښوونځي تړلې پاتې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال عباس ستانګزي لخوا د دې ډلې پر یو شمېر کړنو له نیوکو وروسته د سیاسي مسایلو کارپوهان د طالبانو ترمنځ د ژور اختلاف پایله بولي. د دوی له قوله د نجونو د زده کړو نړیوالو سره اړیکو او تعامل او په حکومت کې د ټولو لوري ګډون له هغو مسایلو دي چې طالبان پرې خپل منځي اختلافات لري. طالبانو تر اوسه په دې مورد باندې کومه خاصه تبصره نه ده کړې خو مخکې د خپل منځي اختلافاتو مسایل رد کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
څو بیلګې شته چې ښایي طالبانو د خپلې واکمنۍ منتقدین د ډیرو جزوي مسایلو په مطرح کولو سره نیولی دي. له دوی د سیاسي مسایلو کارپوهان فیض الله جلال او سید باقر محسنی د یادونې دي چې له څو ورځني بند وروسته بیرته خوش شول، خو عظیم عظیمی او عماد الدین دوران لا هم د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ تازه معلومات نشته. پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په سیاسي، اقتصادي او تعلیمي برخې نیوکې وکړې. هغه چې په کابل کې د طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم کلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته غږېده وویل، له افغان ښځو د تعلیم حق اخیستل شوی، دوی د ټولنې نیمایي برخه ده او باید د حق یې ورکړل شي. ښاغلی ستانکزي وویل چې په سالم انتقاد سره ستونزې هوارېږي او باید حکومت او مسؤولان انتقاد منونکي واوسي. عباس ستانکزي اوږده موده کابل کې نه و، خو متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر د سفر په پای کې له هغه سره یو ځای کابل ته راغی. د سیاسي مسایلو پو سمی یوسف زید خغلی ستانکزي نیوکی د دوی ترمنځ د اختلاف پایله بولی.
دومره په جدیت سره د خپل اختلاف نظر ته هوا نه ورکوي چې وي بیا په خپل منصب او په خپل چوکۍ ډاریږي، او په دې ډاریږي چې طالبانو کې چې هم د طالبانو سره نظر اختلاف کړی، د طالبانو لیکو ویستل شوي لکه اکبر آغا او لکه سلام ضعیف او متوکل او طیب آغا او متسم آغا، هغوی بیا خاورز نه لیدلی.
د حقوقي مسایلو پو سید خالد سادات بیا وایي په قطر کې میشت طالبان چې له نړیوالو سره یې د اړیکو د ښځو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړې، اوس یې د پوره کولو توان نه لري او دا ټکی د دوی ترمنځ د اختلاف لامل شوی.
قطر طالبان چې دی هغوی نړیوال ته وعده ورکړی دي او نړیوال سره خبرې کړي دي. وخت په وخت چې موږ به د افغانستان د خلکو سره کینو، د افغانستان د خلکو سره به خبرې کوو، یو همشموله افغان شموله حکومت به جوړو، د ښځو د حقوقو د ځوانانو حقوق دا ټول به خوندي وي. اما اوس مسله برعکس روانه ده. نو دې ته په کتو سره دغه اختلاف د قطر د طالبانو او د کوټ شورا طالبان ترمنځ،
طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلاف خبره رد کړې وه. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا د عباس ستانکزي څرګندونې د نصیحت تر کچې او یو اړتیا بولی.
دا حق لري چې په افغانستان کې هغه د نصیحت خبره یا مثبت خبره یا شلور ته د ملک سوقول د دې په باب باندې دا خلک حق لري د افغانان. نو زما فکر باندې د ستانکزي خبره هغه نصیحت و.
له دې وړاندې هم په ارګ کې د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ترمنځ اختلاف اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو ښاغلی برادر په یو ویډیو کې دا موضوع رد کړې وه.
د اوکراین پوځ نن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسیې ځواکونو چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د بریتانیا استخباراتو بیا ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نوو کلونو کې اوښتي وو. رپورټ په دې اړه واورئ.
د اوکراین پوځ نن وویل چې روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیور دونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمباري کوي. د بریتانیا استخباراتو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 40 ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې پشاتم بولي چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې و چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرهی هایدی وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پوځ پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اووه ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولتن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا او کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کېږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا په وزیر استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد پخپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکې هیلې. دې برخې ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په کندز ولایت کې بېوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو یو شمېر ماشومان شاقه کارونو ته اړ ایستلي دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمېر مدافعانو ازادي راډیو ته کړې او ویلي دي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله لکه د نورو سیمو په څېر په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپیلنوی دودول هغه کارونه دي چې کم عمره ماشومان پرې بوخت دي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اته کلن و چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه وایي له څلور کالو راهیسې د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یو شان سي دغه کباړ پچان کوتان ټولو کوک مشان سي پلان مې مړه ایو رو نقصان یې رو رم کو کړي هغه سه ځین کباړ ټولو بیا کارتون ورن کوټ لګي پچان کوتان ټولو خرڅوم دې شپې سر وشپې هندو سپټه په نسل فکر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسؤلیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. دولس کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباړ ټولوي راته وویل
بازار کې کباړ ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباړ ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 50 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کول سودا پخما کول کې شپږ نه پداسو ما ځکه چې مکتب کړم سبق د کړلای ما مې د چې بوجي په شا دی.
دیار لاس کلن زمرای چې د لاس گاډي په وسیله د خلکو سودا انتقالوي هغه وای پلاری مېوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي. په کندز کې د ماشومانو د حقونو مدافعان وایي په ټولنه کې فقر او بېوزلۍ زیات شمېر کوچنیان له صحي خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو او له سالمې ښوونې روزنې څخه محروم کړي دي. د ماشومانو د حقونو مدافع محمد عمر وایي
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه دا ده چې د دغسې ماشومانو، دغسې تنکي ځوانانو چې دا د وطن آینده ده، د دوی د درس په باره کې، مکتب په باره کې د دې جدي پاملرنه وکړي او د دې پوښتنه وشي. سل قسمه زحمتونه وباسي، باید د دې پوښتنه وشي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمویزو چارواکو نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شوو. د کندزیانو په وینا چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد و او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي، نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي، دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا 2 کلنه سنوبر ده. نوموړي وای په 10 کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې 15 کاله ځکه وزنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور 8.5 لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړي چې وسط دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خاون میران کې 15 کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خاوند چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1.5 لک افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او گاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا 1.5 لک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخه ولې نه نیول کیږي؟ آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شای په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک لګیا دي ککه سر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، که په غیر فرض کا دولت یو هغه وکړي هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغه نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خوستې هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړې. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټاکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوام خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جمع نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایاتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم دریم او څلورم واده موخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلي کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دي عملي شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
زه ریاض لمرحاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د علم بالمعروف وزارت دومره پال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي، د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې، څومره تېرې پاچایانې تېر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. دغه د مالی وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو جمهوریت سکوت کړی ده، هلته په 2200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي.
السلام علیکم د ایران می اړیکه نیول ده د ټلیفوني شبکې په غزنی ولایت کې نشله سره کار نه کوي نو موږ دلته په ایران کې په انټرنیټ باندې ته زنګ وغوډه یو می اس کې چې دا به شي کار نه کوي دا موږ سوتر شیرانو پوری ورسوي تر مسلمانو پوری دا خو راته سمې کې
دا برخه هم دومره وزنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم